دي هغه د خپل کار کړدګي په تړاو ویلي دي
راشم خپل بالینګ ته نو بالینګ کې وکړل څه سپورټ او لن ګډ لن ما یو یې رمې رانی ولې کنسیسټنت نو ما غو بیټسمنانو غلطی کوله او همدا و چې اته وکړې مې تر لاسه کړې ډیر زیات خوښې
سوداګریزي سیالي او افغان لوبغاړي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پهلیز لوبغاړي عثمان غنی د بنگلاديش په غوړه لیگ سیالیو کې درې او یان ناسوځیدلې منډي کړې دي. خاغلی غنی چې په دریم نمبر توپ وهنه پایل کړه د 55 توپونو په لوبولو سره د دریش پګیزو و څلوریزو پر مټ درې او یان منډي جوړ کړې. دا د بنگلاديش په روان لیگ کې د نوموړي لومړنۍ نیمه سلیزه و. نوموړي تر دې دمه په اتو لوبو کې 225 منډې جوړې کړې دي او تر ټولو افغان لوبغاړو مخکښ دی. دا په داسې حال کې ده چې عثمان غنی د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په اعلان شوي 22 کسیزه لوبډله کې نه دی اخیستل شوی. په همدې لیګ کې بل افغان لوبغاړي کریم جنت د فبروري میاشتې په درېیمه نیټه په یوه لوبه کې څلور لوبغاړي وسوځول. هغه چې بارشال لوبډلې ته لوبیږي د خلنا ټایګرز لوبډلې پر وړاندې 16 چټکې منډې هم وکړې. نوموړی تر دې وړاندې هم په توپوهنه او توپاچونه کې خزلې دلای دی. عظمت الله عمرزه هم د بنگلاديش په غوړه لیگ کې لوبي. هغه د رنگپور رائډرز لپاره لوبه کوي. خاغلی عمرزه په خپل ورستۍ لوبه کې چې د فبروري میاشتې په درېیم نیټه یې د ډاکی پر خلاف تر سره کړه 2 وکټې تر لاسه کړې او و ناسوځیدلې منډې وکړې چې خپل لوبډلې بریا ته ورسوله. د عربي متحده اماراتو په نړیوال لیگ کې هم ګڼ شمېر افغان لوبغاړي لوبه کوي. د دوی لډلې فضل حق فاروقي په خپل ورستۍ درې لوبه کې 15 وکټې اخیستې دي چې د توپاچونکو په ډله کې افغان لوبغاړي نوین الحق سره یو ځای په دریم مقام کې ځای لري. دواړو لس لس وکټې اخیستې دي. اوس نړیوال کرکټ ته ځو. سویلي افریقا د کرکټ نړیوال شورا د سوپر لیگ سیالیو په لوبلړۍ کې 2-1 انګلستان ته ماتې ورکړه. سویلي افریقا چې د دې سیالیو قربتوب کاوه په لومړنیو دوه لوبو کې خپل میلمه مات کړ خو په درېیمه لوبه کې ماتې وخوړه. په دې لوبلړۍ کې د سویلي افریقا لپاره لوبډلمشر بوما او ډوسن سلیزي ووهلې او د انګلستان لپاره بیا لوبډلمشر جاس بټلر، جیسن رای او ډیوډ ملان سلیزي ترسره کړې. جاس بټلر په درې لوبه کې په 1.7 سره 216 منډې وکړې چې تر ټولو توپوهنکو مخکښ و. بل انګلیش لوبغاړی جوفرا آرچر چې تر 2 کلن ځنډ وروسته کرکټ ته راستون شو په یو پاړۍ کې شپږ لوبغاړي وسوځول او په لوبلړۍ کې د 2 وکټو په اخیستلو تر نورو توپاچونکو مخکښ و. سویلي افریقا د دې دواړو لوبو په ګټلو سره 40 نمرې ترلاسه کړې چې ټول ټال نمرې د کرکټ نړیوال شورا د سوپر لیگ په سیالیو کې نه هاویا ته ورسېده او په دې سره د نمرو په جدول کې نه هم مقام ترلاسه کړ. د 2023 زیږدیز کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو ته چې په هند کې به تر سره شي تر دې دمه د افغانستان په ګډون و لوبډلو نیخ په نیخ لار موندلې ده او یو بل لوبډله هم چانس لري چې دغه نړیوال جام ته نیخ په نیغه لار پیدا کړي. د یادونه وړ ده چې د اتم مقام ترلاسه کولو لپاره اوس مهال سویلي افریقا، ویسټ انډیز او سریلانکا مقابله کوي. اخوا بیا هندوستان د 40 ورځو سیالیو په لوبلړۍ کې هم 2-0 نیوزیلند ته ماتې ورکړه. دغه لوبلړۍ چې د جنوري میاشتې په 28 نیټه پیل شوې وه وروستۍ لوبه د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه ترسره شوه. که څه هم نیوزیلند په لومړۍ لوبه کې د 21 منډو په توپیر هند مات کړ خو کوربه هندوستان په وروستۍ 2 لوبو کې په ښه ډول راستون شو چې 2 لوبه یې په 6 وکټو او 3 لوبه یې په 1.8 منډو وګټله. د دې لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې هندي شوبمن گل سلیزه ترسره کړه چې دا په نړیوال 40 ورځ کرکټ کې د هغه لومړنۍ سلیزه وه. نوموړي د سیریز د غوره لوبغاړي جایزه زهم وګټله. دا ځل درته د آزاد سیالیو یا فری فایټ په تړاو هم یو خبر لرو. د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي عبدالکریم بدخشي د جنوري میاشتې په 1 نیټه خپل آذربایجاني سیال عمر رضایوف ته ماتې ورکړه. دا سیالي چې د ای سی ای په نړیوال سازمان کې ترسره شوه بدخشي وکړه شول چې خپل سیال ناک آوټ کړي. دا د یاد سازمان د آزاد مبارزو د 1.5 دوره ده چې د افغانستان پر یو لوبغاړي سربیره پکې د روسیې، آذربایجان، قرغیزستان او ازبکستان ګڼ شمېر لوبغاړي برخه لري. دا په آزاد سیالیو کې د خاغلی بدخشي شپږمه بریا وه. بدخشي د ای سی ای په سازمان کې په لومړي ځل ولوبید. نوموړي تر دې مخکې په ایم ایم ای سازمان کې لوبې کړې دي. د یادونې وړ ده چې په دې سازمان کې د افغانستان په استازولۍ باز محمد مبارز، احمد ولی هوتک، عبدالعظیم بدخشي او واحد الله نژن هم سیالۍ ترسره کړې دي. او اوس د فوټبال لډګر د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا غواړي چې د 2022 کال غوره خزینه او نارینه لوبغاړو او روزونکو ته د مینوالو د رایو پر اساس جایزې ورکړي. دغه فدراسیون د هر ایسوي کال په پیل کې د تیر شوي کال د فوټبال لوبې غوره وړتیا ښودونکو ته دا جایزې ورکوي. په دې لیست کې یوازې لوبغاړي روزونکي نه دي شامل. راځئ چې بشپړ رپورټ له سالم احمد صالح واورو.
د فوټبال نړیوال جام فدراسیون د هغو نارینه او ښځینه لوبغاړو نمونه په ډاګه کړل چې د 2022 میلادي کال جایزو ته نوماندان دي. د دې فدراسیون د اصولو له مخې د هر زیږدیز کال په پیل کې هغه لوبغاړي او روزونکي ټاکل کیږي چې په بیلابیلو ټورنمنټونو کې ښې لاسته راوړنې کړې وي. یاد فدراسیون د فبروري پر 2 نیټه په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د مینوالو د رایو پر اساس به د تیر 2022 میلادي کال غوره نارینه او ښځینه فوټبال لوبغاړي روزونکي ګول ساتونکي غوره ګول او غوره مینوال وټاکل سي. د فوټبال فدراسیون لخوا په نارینه لوبغاړو کې د ارجنټاین لیونل میسی او جولیان الوارز، د فرانسې ګیلیان امباپه او کریم بنزیما، د برازیل نیمار او وینسس جونیئر، د انګلستان جج بیلینګهام، د بلجیم کیوین ډی براین، د ناروې ایرلین هالند، د مراکش حکیمی، د پولند رابرت لیوندوسکی، د سینګال سانډیو مانی، د کرواتیا لوکا مودریک او د مصر محمد صلاح د تیر کال غوره لوبغاړي جایزې ګټلو ته نوماندان دي. د پرتګال نوموتی لوبغاړي کریستیانو رونالدو چې د 2014 او 2018 میلادي کلونو غوره لوبغاړي نومول شوی وو، دا ځل نه دی انتخاب شوی. په شیزینو کې بیا د کال غوره لوبغاړي جایزې ته د انګلستان درې، د جرمني او هسپانیا دوی دوی، او د برازیل، کاناډا، ناروې، آسترالیا، هالند، امریکا او فرانسې یوه یوه لوبغاړي نوماندان دي. همدارنګه دغه فدراسیون هغه لوبغاړو ته هم جایزې ورکوي چې په تیر یو کال کې له شخړو او جنجالونو پرته لوبې کړې وي. د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي چې د فبروري میاشتې له 8 نیټې به د جایزو ګټونکو لوبغاړو پر اعلان پایل وکړي، او بیا به په یو سترې غونډه کې چې د همدې میاشتې پر 28 نیټه تر سره کیږي ګټونکو ته خپل جایزې وسپاري. د یادونې ده چې په 2021 میلادي کال کې د کال د غوره نارینه لوبغاړي جایزه پولنډي رابرت لیوندوسکی او د غوره ښځینه لوبغاړي جایزه هسپانوي الکسیا ګټلې وه.
بیا هم په فوټبال کې پاتې کیږو. د انګلستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ تر 2019 ځن وروسته یو بار بیا پیل شوې. دغه ټورنمنټ چې شل لوبډلې پکې برخه لري نیمایي ته رسیدلې دي. تر دې دمه د لوبډلو د نمرو په جدول کې ارسنال، مانچستر سیټي، نیوکاسل او مانچستر یونایټیډ په ترتیب سره په اول، دویم، دریم او څلورم مقام کې دي. د یادونې وړ ده چې یاد لیګ د فوټبال په نړۍ کې ستر لیګ شمیرل کیږي او ډېر زیات مینوال لري. اوس د خبرونه ورستي برخه تر رسیدلیو ځانګړي مرکه در تخبرو. دا ځل مو د افغان کرکټ ادارې د غوراوي کمیټې لمشر میر مبارز سره تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو لوبډلې د رواني ټاکنیزې پروسې په تړاو مرکه کړې ده. لخواغلی مبارز مو په پیل کې پوښتلی دي چې د کم عمر ځوانانو لوبډلې د کومو معیارونو پر اساس ټاکل کیږي.
لکه تاسو ته به تر معلوم ده چې د اوپن ټرایل چې هغه اول فیس زموږ د انډر 19 لپاره، او دوم فیس چې هغه ټرایل میچ چې په خوست کې تر سره شو، نو د یو سل اول لوبغاړو نه مونږ دیش کس انتخاب کو چې دا انتخاب اساس دا و چې مونږ شپږ تیمه جوړ کو، هغې نه بعد هر تیم 15 میچ او کوچ ټول په یو ګروپ کې وو. بیا په هر پوزیشن کې مثال 2-3 لوبغاړي کاندیدو، چې مثال هغه کې په اوپنی کې، په ټو ډاونی کې، په تری ډاونی، نو مونږ کولای شو چې هر لوبغاړي ته په خپل خوخه باندې دو میچ په خپل پوزیشن کې ورکو. نو مونږ هم داسې وکړو ترسو مونږ ته هغه ښه لوبغاړي لاسته راشي، یا کوم کسان چې زحمت استې ده، کوم کسان چې استعداد لري او وړتیا لري د دې لوبو، نو بیا مونږ دیش کسیزه لوبډل انتخاب کو.
ایا ویلی شي چې تر دې وروسته کوم پروګرامونه یا برنامه د دغه ډیر شو لوبغاړو لپاره لري؟
بله، مونږ ډیر پروګرامونه لرو چې د نږدې ورځو کې ان شاء الله مونږ دوی ته تمریناتي کیم برابر کوو، ترسو دوی په فټنس باندې، دوی په ټکنیک باندې، دوی په سکیل ډیولاپمنټ باندې باید کار وشي، او د دې کمبینیشن جوړ شي د ټیم، چې ترسو مونږ وکولای شو چې یو ښه ټیم ایشیا کپ د پاره او ورلد کپ د پاره آماده کو، چې ترسو تیر په سیر غوندي دوی خلاص ترونه افغانستان ته ولري. نو ان شاء الله مونږ دی راتمنه ورځو کې دوی ته پروګرام لرو او په هر بخش کې دوی سرکار کېږي ترسو دی هغه کوم نیمګړتیاي چې دوی لري په هر بخش کې هغه سترونګ شي او ختم جوړ شي.
دارته وایا کله چې لوبغاړی غوړه کوي کوم مهمو مسایلو ته پام کوي؟ د لوبغاړي کوم ځانګړنې مهمې دي چې هغه باید ملي لوبډلو ته غوړه شي یا انډر 19 ټیم ته غوړه شي؟
کرکټ نن سبا موډرن ده او په خوانه کرکټ نسته اوس. نو یو لوبغاړی چې ملي ټیم ته راځي یا انډر 19 راځي هغه باید هر لحاظ نه کمپلیټي کاغه د فزیکلی کاغه د ټیکنیک د لحاظ نه کاغه د ټیکټیک د لحاظ نه کاغه د مینټلی هغه ذهنی قیواله چې دوی لري نو په دې اساس لوبغاړي بیا انتخابيږي. ځکه نن سبا کرکټ موډرن ده نو باید لکه نور زموږ ملي لوبغاړي پلیران چې د راشد ته وګوره کمدس ابراهیم زادران ته وګوره ګربز ته وګوره نور زمونږ فضل حق دوی هغه موډرن کرکټران دي چې دوی د هر بخش نه دوی سترونګ ده یا قوي ده. نو هم دې د لحاظ نه مونږ هم د سلوبغاړ انتخابو ان شاء الله چې هغه د همدغه ځانګړتیاوي ولري لکه ما مخکې چې یادونه وکړو چې دوی باید د هر لحاظ نه کمپلیټي
کله چې وروستۍ پروسه بشپړه شي او تاسو وغواړئ چې تر 19 کلونو د کموم رضوانانو لوبډله غوره کړئ څو لوبغاړي ځان سره ساتي او څو لوبغاړي له دې 1.5 لوبغاړو بیرته رخصتوي؟
فلحال خو مونږ دغه 1.5 لوبغاړي انتخاب کړی دي چې د ټول وړتیا لري او دوی حقدار او چې باید مونږ انتخاب کړی وو. دې پروسې ته دوی باندې متواتر کار کیږي کیمپونه کیږي میچونو ته زمينه برابرېږي ترسو دوی میچور شي. هغه اخر کې چې کوم پلیران فارم کیو یا کوم پلیران مونږ پوهېدو چې دا د افغانستان خاص تازي توپ کوي شي نو هغه نه بعد بیا مونږ فاینل سکواډ جوړو. خو تر شاکه په ورکا په پورې همدا لوبغاړي مونږ سره یې په دوی باندې متواتر کار کیږي. هغه نه بعد بیا کوم چې د آی سی سی ریکوایرمنټ مثال کې دوی اتلس لوبغاړي مونږ غواړي شل غواړي بیا موږ په بخش باندې مونږ بیا اخري فاینل سکواډ اعلانو.
چې د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله به بنگلاديش هیواد سره یو لوبلړۍ کوي چې ښایي دي کې څلور ورځنۍ لوبه او داسې ونډه یا یو ورځنۍ لوبې وي. دا به کله وي؟ چیرته به وي او څو لوبې دي؟
بله یقینا مونږ بنگلاديش سره 15 ونډې او یو فور ډي میچ لرو چې هغه په دې نږدې وختو کې انشاءالله مونږ فور ډي ته ځان ته سکواډ جوړو او ونډې ته ځان ته سکواډ جوړو چې ترسو مونږ ته هغه کوم پلیران چې واقعا هم استعداد لري او وړتیا لري او مونږ پوهیږو چې دا د افغانستان خاص تازي توپ کوي نو د بنگلاديش سیریز نه بعد انشاءالله دا هم به مونږ ته معلوم شي او د کېدې شي د نزدو میاشتو کې مونږ بنگلاديش سره میچونه وکړو په دوبۍ کې.
یو بل مهمه خبره ویل کېږي چې کرکټ نړیواله شورا دوه یا درې هغه لوبغاړو ته هم په لوبډلو کې اجازه ورکوي چې عمرونه یې له 19 کلونو لږ زیات وي یا انډر 19 نه وي اوور 19 وي. رښتیا دي او تاسو دغسې لوبغاړي په لوبډله کې لرئ؟
نه تر اوسه پورې خو داسې کوم میل نه ده راغلی د آی سی سي د طرف نه چې مثال تاسو دوه یا درې لوبغاړي اوورچ مونږ ته معرفي کړي. نو دغه کوم لوبغاړي چې مونږ انتخاب کړي ده د ټول اندریج دی یعنی هغه 19 ته برابر لوبغاړي دي. نو همدې دپاره مونږ هغه لوبغاړي انتخاب کړو چې جونک ایج یا هغه عمر باید برابرې 19 ته.
اخیری پوښتنه کوم د کوم ځانګړي یا سپیشل استعداد نوم اخیستل شي چې تاسو په دې 1.5 کسانو کې غوره کړی وي یا پر روان وخت تاسو فکر کوئ چې دا به د افغانستان ځانګړي استعدادونه یا غوره لوبغاړي وي؟
دا کوم لوبغاړي چې په 1.5 کسیز سکواډ کې اعلان شو د دوی ټول غوره لوبغاړي دي او په خپل استعداد دی جای پورې رسیدلې ده. نو زه هغه کوم نمونه چې درته واخلم که چیرته دوی همداسې خپل خواري زحمت جاری وساتي نو زه مطمئنم چې دوی به د افغانستان فیوچر چې یو پکې ګلزار د چینامین بالر ده چې ډیر خسته داد لري هم داسې په فاز بالرانو کې خوشبختانه داسې فاز بالرانو پیدا کړی دا چې یو سل پنځه دیرش تر یو سل څلوېښت پورې سرعت سره دوی بالنګ کوي فاز بالران چې یم عرب ده نومان ده بشیر احمد ده همداسې په بیتنګ بخش کې وفیولا ترخیل ده چې ماشاءالله ډیر خسته داد لري او حزب الله دورانی ده علی احمد ده نومان شاه ده اکرم ده نو دوی هغه لوبغاړي ټول خل لوبغاړي دي خو دوی هغه لوبغاړي دي چې کچیر ته دوی هم د خپل زحمت جاری وساتي نو دوی به د افغانستان فیوچر ان شاء الله.
درنو ولیدونکو خبرونه هم دومره تر بلې ونې مو الله عمل
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال
آزادی ملما
تاسو ډیره زیاته مننه پارسیا حفیظ ما شاید یو تعداد دوستانم له نوم سره مې فعالیتونو سره مې کارونو سره مې آشنایي و بلدتیا ولري شاخوا دولس کاله مې په مختلفو رسنیو کې هم تصویري او هم غیر تصویري رسنیو کې کارونه کړي دي او تر هغه وروسته د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې هم کارونه او فعالیتونه مې درلودل وروستی رسنیز کار مې له ترونیوز سره و چې تر هغه وروسته ما ځینې تجارتي کارونه شروع کړل او تر څنګ مې د ښځو لپاره کار کوو نو زما پیژندګلوي مې دومره ده دا چې بیا تاسو نورې څه پوښتنې کوئ دغه مطابق به بیا تاسو ته ځواب درکړم.
مننه مرزیه جانې که دا راته ووایي تاسو ویل چې د رسنیو په ډګر کې مو کار کړی ژورنالیست پاتې شوي یاستئ دغه د زده کړو د پایل لیک راته پایل کوي زده کړې مو چرته وکړې مکتب مو چرته وویلې د افغانستان د کوم ولایت پورې مربوط یاست؟
زه اصلا د میدان وردګو ولایت یم او په کابل کې بیا زیږیدلی یم په کابل کې لوی شوم په کابل کې مې درسونه وویل او ټول کارونه فعالیتونه مې په کابل کې و. ما ابتدایی درسونه د ښوونځي په فردوسی مکتب کې ولوستل بیا تر هغه وروسته الفت مکتب کې مې یو کال درس ولوست تر هغه وروسته رابی بلخی ښوونځي ته تبدیل شوم چې دولسم صنف مې بیا هلته خلاص ده. دولسم صنف مې چې خلاص ده ځکه ځینې مسؤلیتونه یا هم زموږ د ژوند وضعیت داسې و چې یو کس باید زموږ کورنۍ کې کار کړی وای او زه د کورنۍ مشره هم وم. له دولسم صنف نه چې فارغ شوم لوړې زده کړې مې ژر شروع نه کړې کار کول باندې مې پیل وکړ. ما دوو ځایونو کې کار کوو هم یک تلویزیون سره مې کار پیل کړ او دغه تر څنګ یو بله اداره وه د پیوست په نامه له هغوی سره ما د ژباړې په برخه کې کارونه کول څو کاله په همدغه شکل باندې تېر شول تر هغه چې لږ څه رسنیزه تجربه مې ملاسه راوړه او ورځ په ورځ مې علاقهمندي هم زیاتېدله او غوښتل مې چې په همدغه برخه کې زه باید زده کړې هم ولرم. تر هغه وروسته د ډېرو کار کولو وروسته او یوه ډېره وقفه چې زما د مکتب د فراغت نه تېره سوې وه بیا تر پوهنتونه مې چې شروع سوه تقریبا پنځه شپږ کاله یې وخت ونیو خو ژورنالیزم برخه کې مې بیا درسونه شروع کړل او ادامه مې په همدې برخه کې وکړه تر هغه چې آخرین کار مې له تلونیو سره وکړه. یعنی زما د رسنیزو کارونو دولس کاله په همدغه شکل باندې پوره شول چې ځینو چاپي رسنیو سره مې هم کار کړی و غږیز و رسنیو سره خو وروستی تصویری کار مې بیا له تلونیو سره.
مرزی جان تاسې د ښوونځي یادونه وکړه چې په دولس کلنه دوره کې مو څو ښوونځي تغییر تبدیل کړی دي د دریو ښوونځي یادونه مو وکړه څنګه و کله چې د یو ښوونځي نه بل ښوونځي ته تللی د بلې دیدو وخت نیو نه نیو او ولې د ښوونځي مو بدلول؟
موږ کله چې تیره دوره د طالبانو خلاص شول ځکه ما لومړی صنف په کورسونو کې ویلای وو او نسبتا استعداد مې ښه و بد نه و. کله چې طالبان لاړل زه مستقیم راغلم، اول صنف دوهم صنف مې امتحان ورکړ او زه یې درېیم صنف کېنولم. له درېیم صنف نه مې پیل کړ، ما درېیم او څلورم صنفونه په فردوسي ښوونځي کې وویل. به تر هغه وروسته لږه کور نه موږ کډه وکړه او ځکه موږ واړه هم وو، لاره لرې وه، د تګ راتګ موږ ته سختېدله. زموږ بل کور الفته مکتب ته ډېر زیات نږدې و، نو ځکه موږ هغه مکتب ته تبدیله سو. به په هغه ځای کې ډېر کم وخت، فقط پنځم صنف مې هلته ولوست. تر هغه وروسته موږ کارتی چار ته کډه وکړه. کارتی چار ته څراغ رو بیا په هلته تقریبا همدغه اته کاله و یا نه کاله چې موږ هلته اوسېدلو، بالاخره مکتب مې په مغزی کې خلاص کړ. یوازینی علت چې زما ښوونځي ډېر زیات تغییر تبدیل سول همدغه له یو ځای نه بل ځای ته کډه کول و، دغه ستونزې او مشکلات چې موږ درلودل او لارې لرې وي. بدبختانه شرایط هم دومره ډېر مساعد نه و او د ژوند مشکلات دا هر څه موږ نه سوای کولای چې مثلا ډېره لرې لار تای کړو، ځکه کورنۍ بیا په تشویش کې کېدل، مشکلات جوړېدل، ستونزې جوړېدلې. د موږ لپاره موږ کومو ښوونځیو ته چې تبدیله کېدلو د موږ کور ته باید نږدې وای. نو په هماغه وجه وه چې دغه دوه درې ځلې موږ تغییر تبدیل سو. بیا دولسم صنف مې خوشبختانه را برخي مکتب کې خلاص کړ، یعنی شپږم صنف کې اومد چې زه را به بلخي مکتب ته لاړم. لغه وروسته آمال کوم بالاخره درسونه مې هلته خلاص کړل. تاثیرات خامخا درلودل، یو خو موږ د مکرانو په ساحه کې لوی سوي وو، هلته زموږ بلدتیا ډېره زیاته وه، د ژوند شرایط ډېر زیات توپیر درلوده، فرق درلوده. او فردوسي مکتب هم زه ورسره بلده سوي وم، ځکه زما هم صنفیان ټول هغه کسان وو چې زموږ ګاونډیان به هم وو او زما ملګري هم وي د ماشومتوب. له هغوی سره زه همیشه بلده وم عادت وم. کله چې الفته مکتب ته تبدیله سو لږ څه زما په روحیه باندې منفي تاثیر کړی و، ځکه کوم جرات چې ما فردوسي کې درلوده هغه مې په الفت که نه درلوده. لالفت نه چې تبدیل سو را به بلخي ته، ځکه په هغه وخت کې ښوونځي نوي د جوړېدو په حالت کې و، دومره سم جوړ سوی هم نه و، یو بیخي متفاوت فضای درلوده. داسې یو رقم چې مثلا یو انسان له یو ولایت نه بل ولایت ته بیخي لاړ سي، ډېر ابتدایي امکانات او یو بیخي عجیبه فضای درلوده. نو هغه نور هم بد تاثیرات خپل درلودل. زه چې په فردوسي مکتب کې وم، درجه کې وم، په الفته کې بیا هم کوم، ولی را بلخی که دقا زما وضعیت ترچو چیزه بلدیدم دیر زیاد تغییر رو گرد. نو خواه مخواه دار ام دیده ترچند چی آشنایی زیادی گیر مختلف و محیطون سر آشنا که گو دیده ترچند بیازی نیم منفی پاینتون هم داری چی دخل که پروهی بانده بعد اغیزی کوی، یا مثلا اما دجر عبد دی کمالی لپاره زکت تاست بهتر معلومه داد چی سلفون بد لگی، مکاتب بد لگی، خواه مخواه چوکه بد لگی، قطارون بد لگی، داشت دیر زیاد کولی سیتی یو زدکون که یا دیو زدکون که پر روحیه مانده خپل تاثیرات ولری. کلا کلا ور سر مبارزه که در ایسی بعضی کسان لعوده نواته لیسی بعضی کسان نسی که ولری. خب خوشبختانه بیا خوب رابی بلخی مکتب که هم بلد سو بالاخره، او مکتب هم راست و راست جوریده بیردم دا لمغه محیط و طول و هرچ سر دقیقه مکتب بر سر عادت سو. حتی ماها قبل از میادی چه کلم فارغی دو دیده پی جایی چه مو خوشحال و سو خفا و چه دیده چلو پارا مثلا لخپل و استادان رو نجدا کیگو یا لخپل و سنفیان رو نجدا کیگو، یا دا ده مکتب فضا خپل دیر زیاد خوشایند فضا ده و یا نه تکراری دون که در انسان پر جون که نه تکراری دون که وقتی نو خواه مخواه در طول خپل تاثیرات لری.
مرزی جان یو تا پا خونزی که چه طول متعلمین تجربه که و دیر خواگه تجربه هم وی دقا سنفون چه کلا بیلیگی یا تاسو دا خونزی و دا بدلولو کیسه وکړه پا طولی که دا هم پا محصیلین هم پا ازدکون که بانده و هم دا چه دا محیط بدلیگی یو تاثیر غرزی خو په ټوله کې د کورنۍ پاره ته وای خامخا افغاني ټولنه ده، افغانستان غریب ملک ده، ستاسو کورنۍ کې مخکې له دې چې تاسو یادونه وکړه دولسم نه چې فارغه شوې مجبوره وې چې کار وکړي، دغه مکتب دوره کې اقتصاد دې څنګه و او کورنۍ کې در باندې فشار څومره و د کور څومره لور وی او دغه غوښتنې له تا څنګه وي کله چې ښوونځي ته تللی ځکه زیاتره نجونې چې په ښوونځي کې وي یو ورته کورنۍ طرف نه کوم خاصګار کا پیدا کېږي بیا ورته وایي چې مکتب پرېږده واده وکړه یا که اقتصادي ستونزه وي هغه مجبوري کې کار وکړي. تاسو د مکتب په دوره کې کومې ولدي تجربه کړې؟
لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه افغانستان یو غریب ملک ده او په هغه کې لومړیتوبونه فرق لري، شرایط د ژوند فرق لري، د نجونو ژوند ډېر زیات توپیر لري له نورو سره. بیا له ټولو نه متفاوته د پښتنو نجونو چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې څه رقم شرایط ژوند هر څه تیروي، ښې تجربې بدې تجربې هر څه موږ ورسره مخامخ شوي یو. بعضې وخت داسې شرایط سره سړی مخامخ کېږي چې شاید د نورو کسانو په نظر ډېر زیات ساده او اسانه راسي، ولې درد هغه کسان تېروي چې هغوی تجربه کړي وي. زه د کورنۍ مشره وم، مشره لور وم، د مور و پلار لومړی اولاد وم او بدبختانه ووایم چې ډېر زیات واړه هم و. زه په نهم صنف کې وم چې زما پلار وفات شو، ورور مې هم نه درلوده او مور مې هم د کور ښځه وه، مکتب خلاص کړی نه و په هغه وخت کې. موږ بېخي د چا خبره یوازې کورو چې موږ خپله باید چلولی وای، په یو شکل باندې مو باید مخکې وړی وای. د مکتب په جریان کې هم دوه درې ځلې وقفه مختلفو ځایونو سره ما کارونه ترسره کړي دي او پاتې سوه د درسونو مسله تاسو ورته اشاره وکړه. واقعا داسې مسایل و چې ورسره مخامخ کېدلو، له یوې خوا خو داسې یو کورنۍ چې مثلا نارینه و نه لرو، دا وضعیت ټول ته معلوم ده چې په یو کور کې نارینه و نه اوسي، د خلکو فکر یا نظر دغه کورنۍ پر وړاندې څه رقم وي. بل دا چې د خواستګارۍ لومړنۍ تجربه ما په شپږم صنف کې درلوده، بدبختانه البته ډېره زیاته وړه هم وم، خو په هغه وخت کې پرې باندې پوهېدم چې مثلا پلار مې د دې طرفداره هېڅ وخت نه و چې باید په کوچني صنف کې موږ واده وکړو او زموږ درسونه باید نیمګړي پاتې شي. یو متفاوت انسان و، متفاوت نظر د ښځو په وړاندې درلوده، همیشه تشویق کول او همیشه کوشش کول چې موږ باید خپلو درسونو ته رسیدګي وکړو. ډېر ښه فکر یې درلوده، ځکه هېڅکله یې ونه غوښتل چې مثلا د یو زوی د درلودو لپاره باید دویم واده وکړه، سره له دې چې ډېرو کسانو ورته ویل چې دویم واده سل په سلو کې باید وکوي، ځکه موږ وخویندې یو. ټولو ویل چې نور نو دا رقم باید تاسې ژوند ونه لري او دغه لپاره ته باید یو بله ښځه وکړي تر څو یو زوی ولري. ولې پلار مې سخت مخالف و له دې مسالې سره او دغه تر څنګ د موږ ملاتړ یې هم کوو، د موږ تر څنګ همېشه ولاړ و. خو بدبختانه په اتم صنف کې و چې اتم نهم صنف کې و چې پلار مې وفات شو، دغه د ژوند مسؤلیتونه او سرګردانی هر څه هم په مور مې پاتې شه هم په ما باندې پاتې شه. نو اوګه مې ورکوله تر ډېرې اندازې پورې چې زه باید له مور سره مې کار وکړم، هغه یوازې باید پرېنږدم. د خوشبختۍ خبره دغه وه چې هیڅ وخت موږ دغه له مبارزې لاس وانه خیسته یا فشارونو ته م ځان تسلیم نه کړ، داسې یو وضعیت ته مو ځان ونه رسوو چې مثلا خدای ناخواسته موږ په خپلو پښو نه درېږو یا یو چاته مو لاس توڅي. ځکه مور مې زه چې په لسم صنف ته ورسېدم، مور مې هم پخوا وختونو کې تر نهم صنفه درس ویلی و، لسم صنف له ما سره یو ځای شروع کړ او موږ دواړه له دولسم صنفه یو ځای فارغه سو. کله چې له دولسم صنفه فارغه سو هم مور مې لاړه وظیفه یې وکړه او هم زه خپله دوه ځایه ما وظیفه کوله، نو خپل ژوند هم برابر کړ، خپله په پښو باندې ودرېدلو، د چا احتیاجو محتاجم تیره نه کړه، ډېر زیات پیسه داره نه و، ډېر زیات فوقالعاده ژوند هم نه درلود، ولې یو منظم او له احتیاجۍ پرته ژوند هم ځان ته جوړ کړی و، برابر کړی و. نو خامخا فشارونه او سرګردانی و داشتن وی، ځینې ارمانونه وی د سړي سره که پاتې سي. مثلا زه خپله مې په هغه وخت کې چې ما باید لوړې زده کړې شروع کړې وای، بدبختانه زما په کار کولو کې وخت تیر سه او ما ونه سه کولی چې درسونو ته ژر رسیدګي وکړم. دغه نیمګړتیاوې خامخا د افغانستان د ډېرو خلکو په ژوند کې راغلي دي. موږ هم له موږ جمله کسان نه یو چې اکثرا له ورته ستونزو سره مخامخ شوي یو، خو هېڅکله دغه همت مو نه ده بایللی. همېشه مو کوشش کړی ده چې نوی تجربه باید ولرو خپل خوبند باید ودریګو چاته احتیاج محتاج باید ونو وسو په همدغه شکل باندې په اخر مخشن مخ کې یو او زماله پر هر لحظه د خوشحالی احساس بدغه چې مثلا مخفله په خپل خوبند ودریدلو او خپل مساهمت صدقه ترڅنګ دا چې د ستاسو لپاره زمینه زموخاین دوه برابرې دلی ما برابرولې یا مور می برابرولې یا دوی ترڅنګ دریدو دغه تر ټولو یو ډیر زیات ښه احساس و. مثلا کومه نیمګړتیا یا خلاص زما په درسونو کې یا په ژوند کې یا کارونه کې راغی هغه نیمګړتیا زما د خویندو په ژوند کې رانغی ځکه موږ دغه زحمت ایسته دغه کار مو کوو چې کومې بدې تجربې چې موږ درلودې هغه باید زما خویندې تجربه نه کړي. هر اول و دولسم صنفه چې فارغه سوې ده کوم ارمان چې موږ د خپلو خویندو لپاره درلوده هغه ته ورسېدلو. هر یوه کابل پوهنتون ته مختلف رشتو کې دوی کامیابېدلې آمادګي د کانکور مو دوی ته نیول. یعنی کوم امکانات چې باید د یو مشر په صفت موږ برابر کړو خپل کورنۍ ته هغه مسؤلیتونه تر ډېرې اندازې پورې اول خو مور مې دا زمینه برابروله بیا دغه تر څنګ زه خپله مې ورسره ومه چې کومې نیمګړتیا چې یعنې موږ تجربه کړلې هغه مو نه پرېښودلې چې زموږ خویندې تجربه کړي. نو ژوند په همدغه ژورو باندې په همدغه نیمګړتیاوو یا په ډېرو ارمانونو هر څه سره بالاخره په یو شکل باندې مخته ځي.
څو زده کړو ته راځم. کله چې تاسو پوهنتون پیل کړو ښوونځي یادونه مو وکړه چې مناسب وي نه ډېره لایقه وي او نه ډېره تنبله وي. پوهنتون څنګه وه؟ دې سره به مو هم حتماً دنده کوله.
بلې، زه کله چې کار مې د ترومیو سره پیل کړ هلته زه خپل لارم ځکه هلته ضرورت یې درلوده پښتنې نطاق ته پښتو برخې ته امتحان مې ورکړ. امتحان مې ښه تېر شو او بالاخره کامیابه شوم. دا هر څه تېر شول ولې د یوې میاشتې په تېرېدو سره متوجه شوم چې له دې خوا هغه خوانه ورمه چې دوی هڅه کوي یو داسې کس راولي پښتو برخې ته چې هغه مثلا باید لږ تر لږه لیسانس باید وي او ډېرو لوړو زده کړو پسې خامخا ګرځېدل. دې خبرې زه سره له دې چې هم زما لپاره بیا یوه ښه تجربه شوه ولې تر څنګ یې یو بد تاثیر یې راباندې کړی و چې زه ولې فقط دولسم پاس یم. او مخه و چې کوشش مې وکړم هر رقم چې کېږي هر رقم مشکلاتو سره چې مخامخ کېږم زه باید د لوړې زده کړې پیل کړم. او مخه و چې اراده مې وکړه او بالاخره لاړم پوهنتون کې مې امتحان ورکړم ژورنالیزم برخې ته کامیابه شوم درسونه می شروع کړل. زما د پانتون دوره هم له جنجالونو ډکه دوره وه متاسفانه. ډېرو خلکو پانتون ته یعنی ژورنالیزم چې ویلی ده څلورو کلونو کې اخلاص کړی ده ما متاسفانه په اوو کلونو کې علم ما وش کولی چې لسانس دوره مې خپله بشپړه کړم ځکه کله چې ما پانتون شروع کړه په هغه وخت کې یوازې زه په رسنیو کې وم. فکر کوم به اول سمستر می خلاصه وایو یا دوهم سمستر به می میلوی چه ترقه روست ما تجارتی کارونه شروع کرد. تجارتی کارونه زمان نظر سخت کار ده سخت کار و زکر یه نوع تجربه و خو اقوم را چیتی زی سختوی سر مخامخ سوم ترقه اندازه ما فکر نو کرد. لومړی دوه کلونه مې هم حاضري مې په پوهنتون کې ډېره زیاته منظمه وه هم مې درس ویل هم په درجه کې وم. ډېره یوه ښه دوره وه هغه دوه کاله چې ما درسونه شروع کړل او دوام مې ورکړ. تر خو وروسته دغه هم د ژوند فشارونه هم دا چې ما د رسنیو کار پرېښوده او هم خپله دا کارونه مې له حد اندازې زما له توانه پورته شول نور ما نسوی کاری چی درسونو تا ورسیگم. بعد بختانه چی ما پا موقع دو کلونو که درس پریخود درس چی پریخود یعنی دو کلون وقفه از ما پا درسونو که راقلت طریقه چی بیال پانتون ما تاول راقی بیل که سکالم تا خپل درسونو بیرت شروع نکلل ویل دا دو کلا دی چی درس وسته دا به هم حرفیگی او تا مجبوری چی بیا بیرت سر شروع که ترخه روسته بیا چې فکر مې کوم مال نه زه باید لاړ سم خریدی ته ادامه ورکوم ځکه اوس دوه کاله هم مصرف کړی زحمت مې ایستلی هر څه دا باید بالاخره خلاص شي. زه چې بیا پوهنتون ته لاړم متاسفانه د کرونا وضعیت راغی. د کرونا وخت کې اما یو سمستر په یو شکل باندې آنلاین مونږ ته درس راکړل سو فقط یو امتحان واخیستل سو په همدغه رقم ګډوډي کې بیا د کرونا دویمه څپه چې راغله همدغه رقم وقفه پکې راغله بلاخره دغه وروستي دوه کلونه ډیر زیات په جنجال سره مو کولای شو چې خلاص کو حتی تر دغه اندازې پورې چې زما آخری سمستر و چه ما باید امتحان ورکره وی بدبختانه کابل سقوط وکه کابل چه سقوط وکه زما در دورسته سمستر آزموین پاتی سولی در آزموین دوره در طالبان لراتک روسته شروع سوی چه آزموین آخیستل کده ولی بقیه وقت که افغانستان در وطول زمینه را تبرابر سوی چه زباید لکورانه سر وطلی وی ما آزموین ور نکرد آغاز موینه هم دست پاتیش و لیوی خوزمو در تک کار و اونش رو زنبیده او لبل خوا آز موینه رو مانه پاتیش و در تو بالاخره مو طالبان چه کابل تراغل اتم یاشت پو کابل کیو بیکر چه کارون رو زنبیده دوائم دوره کلال ما به آخری سمستر امتیانون رو میوار کرل چه بالاخره کابل نو وطلو انو زمان در
دوره
پر طوله که جنجالون ای درلو در
کار پر مرتوائی کار څنګه و محیط څنګه و تاسو مغه دولسم صنف نه چې لا هغه وخت نوی ځواني وی کار تر اغلې کار مو پیل کړ د کار په اړه ته وای چې تر ټولو ډیر خزای چې تاسو ونه خه خاطر لري هغه کوم ځای و چې تاسو پکې کار کړی
ما کوم ځای ته کار کړی و خب خامخا هر اداره خپل جنجالونه کارونه یا ما خپل پالیسی لري دسه هم نه ده چې سل په سل کې یو څوک له هر څه نه باید راضي اوسي ولی په ټوله کې د رسنیو کار کول په رسنیو کې کار کول یو خوندوره دوره ده او دا چې زه له دولسم صنف نه فارغ شوم اتلس کلنه وم بالاخره مستقیم راغلم کار مې شروع کړ دا لږ څه راته سخته وه ځکه بیرونی محیط ما ډېر زیات نه ولیدلی یعنی کاری فضا همکاران دا هر څه له دې ټولو سره ډېره زیات آشنا نه وم او بېحد به اندازه ډېره زیات عاجزه هم وم ما ته دومره جرأت نه درلوده چې په صنف کې د خپلو صنفیانو مخکې ودرېږم مثلا خجرات سره یو درس تشریح کوم کله چې زه درس ته جګول استادان همیشه په میل چې لطفا ما په خپل ځای کې پرېږدي استادان چې سخت را سره نه نیو خپل ځای نه به خپل درس تشریح کوو ولی کوم استادان چې تاکید دا کوي چې موږ باید د سمت مخې ته راسو ما ته دومره جرأت نه درلود د سمت مخې ته لاړ شم ما به ډیری وخت سفر قبول کوم ولی د سمت مخې ته نه تلم لږ رقم یو دار و وضعیت و یا کوم شخصیت ما درلوده لغه نه دوست یو ځای ته زه راغلم کار مې شروع که چې په هغه ځای کې لومړی خبره څه کېږي د جرأت کېږي او د خبریالۍ په کارونو کې سړی باید ډېر زیات جرأت ولري تر څو چې زه آشنا کېدلم خو طبیعي ده چې یوه میاشت دوه میاشتې درې میاشتې وخت نیسي چون خویا اون ډیر زیاته همکاران سره زر نه جوړیدم جنگ می زر کا هر خبری ته منفی فکر درلوده تر څو چې بالاخره محیط سره آشنا کېدلم یعنی آقا دوره هم یا خیلی جالب موضوعان دلودی چه مثلا کم برخور چه مال همکاران سر کهو یا محیط سره لکار کهو لسر الحدس سره آسی یو کار باید نوی سوی خب زکر لومنه زل و چه زل کورا و اطلا منو دست مسائل سر سل پسل که همیشه نجون مخامخ کی مخصوصا مگلغ لومنه و کسانو نو چه بقیه وقت که پختو برخه که خیزینه نتاقان بیخی کمیمی لومړی کار می یک تلویزیون سره و مال آریانا تلویزیون سره یو کم و موده کارو که بیان رادیو سره می هم کارو که او طلوع نیوز سره آخری کار می طلوع نیوز سره و هدف می دا و چیز بالاخره باید در افغانستان پرسنه ای که طلوع نیوز تا جان برسه و یزه که ما ستیپ پر ستیپ باندې مخکې تلم د سیبیر زیات عجله مې نه کاوه چې زه باید بیخي بی تجربه یو چیرته دی لاړه سم مخصوصا هغه ځای چې زما ډیر زیات خوښیږي کله چې ترو ته راغلم بهترین تجربه مې درلودې تر ټولو ښې خاطرې مې درلودې یو خو په کافي اندازه ما تجربه لاسته راوړې و دوام داد چې د پرمختګونو لپاره ډېرې زیات زمینی برابر وی شهرت می مثلا کوتولو نیوز کلاس تر اول درسونه می کوتولو نیوز که شروع کړ تجارت می اتانه مغازای نشرو که نو مو ته بهترینه دوره در چلور نیم کړه کار کول په کوتولو نیوز کې و کومه قرآن سره بهترینه خاطرې لرم بهترین ورځ مو تیری کړی دی سره د نور ځای نه هم مثلا بیان رادیو کې ډیره زیات خوشاله هم ډیر زیات آرام ځای و او خ کارونه مخکېتل ولی د ژوند ټول پرمختګونه ما په دغه څلورو کلونو کې څه زه په تلو کې وم دغه وخت ما لاسته راوړې نو زما لپاره بهترینه دوره هم هغه وه تر به وروسته هم تجارتي کارونه خو دا خپل شخصي کارونه مې دي له ټولو ستونزو سره سره بیا هم امرا باندې ګراندم د دوام ورکولو لپاره او دا څه یو چیر تای پای ته ورسوم جدي اراده ورته لرم او ډېر زیات راته مهم ده ولې دا چې نورو ځایونو سره مې کار کړی و بیا ما بهترینه دوره تر ټولو له ټولو نیوز سره کار کول
مرزیا جانې ستاسو د ژوند کیسه او دا چې خپلې خاطرې مو ولې واقعا کې یو څوک غواړي چې انګیزه واخلي ستاسو د ژوند نه او دا چې تاسو وخویندې یوه مور او په افغاني ټولنه کې چې زوی یو سمبول وي چې باید یو کورنۍ کې وي د هغې نه بغیر مو کار کړی ژوند مو کړی راپورته شوی یاستئ اوس افغانستان کې نجونې ښوونځي ته نشي تللی پوهنتون ته نشي تللی په کور ناستې دي کار نشي کولی هغوی که ورور تاسې په څېر نه لري یا که هغوی کورنۍ کې نارینه لري خو بیا هم اړتیا وي هغوی ته مو پیغام څه دی څنګه هغوی کولی شي چې حداقل په پښو ودرېږي او ځان یو ځای ته ورسوي چې چاته ژوند کې محتاج نه وي
د افغانستان اوسنی وضعیت خو واقعا ډېر زیات ځورونکی دی او هر برخه چې تو ګوري د خلکو اقتصادي شرایط بد شوه ناامیدي ناهیلي هر څه موږ او تاسې ځوروي او د افغانستان ټول خلک ځوروي مخصوصا د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو یا د پوهنتونونو بندېدو ډېر زیات یو بد تاثیر درلوده د ټولو خلکو په ژوند باندې او په روحیې باندې او اوس چې مثلا ډېری افغانان په دې هڅه کې دي له افغانستان ووځي خو یوازینی علت یې همدغه ده چې بالاخره په بشپړه توګه په هره برخه کې د ښځو مخه ونیول شوه زه فکر میکوم چې یوازې د ښځې وکولی شي مبارزه دې وکړي کار دې وکړي جنجال دې وکړي تر څو هغه خپل حق او حقوق هر څه ترلاسه کړي ځکه په یوازې ځان موږ نشو کولی چې یو چیرته ورسیږو که یو نارینه وایي چې د ښځو زده کړو ته ضرورت ده او دوی باید وایي د ښځو تر څنګ دوی ودرېږي دوی خپله غږ پورته کړي لکه څنګه چې موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې یو تعداد کسانو د خپلو دلونو د فراغت عکسونه ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړل هغه یو مثبت اړخونه یې درلودل په خلکو باندې د خلکو په ژوند باندې یا د خلکو د تشویقولو لپاره یا اکثریت استادانو د پوهنتون چې خپل ملاتړ یې له ښځینه او محصلینو نه اعلان کړي یا ښځینه او استادانو نه که دغه شمېر زیات شي زه فکر کوم حالات به هم بدلون کوي او کومې ستونزې چې اوس د افغانستان خلک ورسره لاس او ګریوان دي هغه به کم شي او بالاخره به له منځه ځي ولې دا چې ښځې د په یوازې ځان خپل غږ پورته کوي د خپل حق او حقوق د هر څه د غواړي فکر نه کوم یوه نتیجه دې ورکړي د بد اقتصادي وضعیت لپاره ځکه د هغوی ښځې بېسوادې دي یا خویندې بېسوادې دي نارینه یې یا په جنګونو کې وژل شوي دي یا په انتحاري کې یا هغوی امنیتي ځواکونه سره و بالاخره په یو شکل باندې هغوی خپل نارینه له لاسه ورکړي دي هغوی مجبوره شوي دي چې ګدایي وکوي هغوی مجبوره شوي دي چې فحشا ته راووځي هغوی مجبوره شوي دي چې بل مېړه باید وکوي سره له دې چې د هغوی د ژوند غوښتنه شاید اصلا ونووځي زه دا چې یوه ښځه کونډه کېږي دویم واده کوي زه بعد نظر ورته نه ګورم ولې داسې ډېری ښځې دي موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې د مجبوریت له مخې نه غاړه ورته ایږدي ځکه هغه ته بله لاره نه پاتې کېږي اوس که نارینه غواړي چې د دغه ټولو بدمرغیو مخه ونیسي بهترینه لاره دغه ده چې له ښځو سره باید دوی همکار واوسي
نم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مخو زما سخت ناچاری دا شین خاله زما سخت ناچاری دا شین خاله مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان